د پښتنو او څېړنو د موبایلونو او له خلکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په زلونو د ښارونو په چک پاینټونو کې له دوی سره د طالبانو له ناوړه چلند شکایت کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې به د 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو دغه مخکې د خبرونو لنډیز. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دې مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت هم یو بیان ورکړی. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې پر خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم روت باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پل د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي او اوکراینی ځواکونه ویلي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډب کړی ده. ایران کې نن دوشنبه د 8 کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې 2 تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یز زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي دي. او وروسته یو سپورتي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14 سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسینه کتلانو ته ماتې ورکړه، او همدارنګه په دویمه لوبه کې چې نن غرمه د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوه، د رحمت شاه زرمتی په مشرۍ د بوست ساتونکو لوبډلې لخوا عالي توپوهنې وروسته د راشد خان په مشرۍ د سپین غر پړانګانو لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو دریو کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په اصل کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي. طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیا چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیا کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو.
پیجان صاحب تاسو ته براسو ستاسو نظر به وورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
زه فکر کوم چې دا ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره ترسره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د هیڅ نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی، د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي، او دغه ډول تعاملات چې دی اقتصادي نوم ورکوي د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې ترسره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې دا د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره ترسره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګرۍ په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي. نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي، خو تر شا یې دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان ته ډېر نږدې پراته دي دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وښيي چې ستاسې د خواص څخه چې کوم فعالیتونه یا ستاسې په جغرافیه کې چې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي پام ووي چې د دغه ترهګرۍ اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي، او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی ته ورکوي. او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبان په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جانباز صاحب ستاسو ټلیفون کې رخصوي وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي تر ډېره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. د یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعې په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته جنوبي آسیا ته همدغسې منځني ختیځ ته، او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملات کې هم شامل دي د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتي محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخرب ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سره وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپل منافعو ته په کتو د یوې خوا او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زیدو اجندا او کار افغانستان نشي او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه نګول شي. نو په دې ترتیب د دوی اهدا هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوس جنباز چې په روسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان صاحب. تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندنې موضوع د یو هیواد خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپیژني، خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوږدمهال لپاره د نورې نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې نړۍ په دې سلام نه شي. دا خبره د دې تر واس تیره ده او نسی کولای چې دوی په یواز ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یادې څه موده مخکې په دغو هېوادونو کې یو هېواد د یو هېواد حکومت لږ شین څراغ وښودی چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نور هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودی. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي. او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یویشت ترهګریزې ډلې اوس هلته فعال دي، د دوو ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان ملګري ترې وخته پورې وساتي.
جنبل صاحب، روسیه لا هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هیواد چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریض دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل ته لیواله ده، ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیا خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي، د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د هماغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی دو بعدي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی، یعنی پالیسي ساز اداره، هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اگنور نشي. د بل خوا د دوی امنیتی نظامی چارواکي نمدسی بیا هم پر لپسی پا دی تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دی منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې ټپلې شتون لري فعالیت کوي. حتی ان تر دې چې د دوی لوړپوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یو لار ده، یو ډېره لویه دروازه ده، او په دې د منطقې هیوادونو بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلي نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې، که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه د ټولو ګټو هیوادونو جلسې دي، دوی د پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقلي قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیانو ته نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بودو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونه لویږي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو، یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي، او دې په دغه اجماع کې داسې کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي یا دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بینملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته، چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي. عمومي اصول شته دي، اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پېژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي، په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډېره مننه. پېژند صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هېوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري، تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري، او د نړۍ زیات هېوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندیشنې واقع دي او دا اندیشنې او دا خطرات د سیمې هیوادونو ته د هر ورځې په چیرېدو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي. دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینې شواهد موجود دي او داسې ځینې ویناګانې سوي دي چې د دوهې په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دي شریک سوي په هغو کې یوه ماده دا ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی موږ خو تاسو ته معلومه ده چې البته پرایو باندې البته خلکو په خوشه باندې ناراضه موږ ته ټوپک په زور باندې راځو او هر څه رنګو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای نظر دا باندې زرو د حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیش بینی شوی وو چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راضي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې شی د صادرات او واردات تعامل دي د هیڅ هوا سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا څخه وشتي چې دا موجوده ترهګری دی چې امریکا یې هغه وخت لیست وکړ چې یو ترهګری نړیواله ډلې د افغانستان کې موجود دي د دوی سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو او کوم هوا چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دا ډلو باندې تهدید وو او دا یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي. اوس کوم ګورو ايني موضوع دا او ايني فارموله پليکيږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هوا مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډول په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري کوي یعنی کچو چې موږ سره تعاملات جوړول شي نه کی مثلا دا د رسمیت پیژندنې موضوع دا نور موضوعان دي چې هغه ډېر د ملت سره نشري کیږي متاسفانه نو موږ به د دوه ډول په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو او دا څه وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همدا چې په روسیا کې دا خو معلومه سول چې روس تاسو ته وښودل چې دا د افغانستان څخه پلان سیوی او هسته په افغانستان کې ده نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه راهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي او دا کیدای شي ک د سیمه هیوادونو نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي یا مثلا د دوه فعالیتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي فکر کوم د سیمه هیوادونو عام د سیمه ستر هیوادونو لکه روسیا چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی داغه د دې چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډاکل پر درې ډول باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی دی چې یو د مولا حبت الله د لږ په کندهار کې دی یو د حقانی د لږ یو د مولا برادر د لږ چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري دغه توپیرونه تقویه کی او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکه او د دې تر څنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه پسمه کې د سیم په شوډین کې تیاری دي دا فرصت ته ناشې دي هغه تخویہ کې افغانستان کې وګړي او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبا صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونو چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي دا هرڅه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعیا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
ستاسو خدمت باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري خو ټول محتاط دي د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته ارزو کړ دا هیوادونه د توسعې په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسی جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نشي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی تایید کړم چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملي ګرایي. دلته باید کاملا جواب اوسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وختل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کمیډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو دومره خبره ده چې هغه د افغانستان د حقیقي خبرې د تاسو نقل کول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومه منطقې دي په دغه ځایو کې دا پلان شوی او طرح شوی و. دا بریټ دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی. او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځاله مرکز پاکستان دی. به د دې په څیر چې دې هیوادو ته دا هیوادونه البته چې دې خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم تاسو خدمت ته عرض وکړ چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشور دي، لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی تاشکند ته ویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت په تړاو موږ په سلام مشوره کوو. او دا هیوادونه د یو بل سره په دغه تړاو مشورې کوي.
25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ځنګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
افغانستان دیوتن سم جنت افغانستان دیوتن